السلام عليكم.
وعليكم السلام.
فن نظر داده شه ملگری ملتنا زما فن نظر که هاییست
بله اوریدون که لرود زن معرفی که یه آزادی رادیو ده
زما نظر داده چه ملگری ملتنا پا افغانستان که
میکروفون ستاسو.
سلامونه د افغانستان په وخت و 15 دقیقې شي. تاسو د ازادي رادیو نزیخ خبرونه میکروفون ستاسو خبرونه ته خوږیست. نن په خبرونه کې را سره د تخنیکی چارو د پرمخرولو مسولیت خغلی ته روشن لري چې دغه خبرونه به د تخنیکی چارو پر اساس باندې مختزي او تاسو هم کولای شي چې په خبرونه کې موږ سره ونه وخلی. البته د خبرونه موضوع نن د ژمي په موسم کې افغانستان کې خلک څومره بیکاره کیږي او د دوی پر اقتصاد باندې څومره اغیز کوي پر دغه موضوع باندې بنن موږ په خپل خبرونه کې بحث ولرو. له تاسو ټولو اوریدونکو څخه هیله کوي چې په خبرونه کې برخه واخلي او د خپل روانو ستونزو په اړه باندې موږ سره خپل ستونزې شریکې کړي. دا چې په افغانستان کې ژمي کې خلک څومره له ستونزو سره مخامخ کیږي، هلته اقتصادي وضعیت څنګه کیږي. تر ټولو مهم مسله دا ده چې په افغانستان کې د ژمي په مهال ډیر شمیر کارکونکي خپل کارونه له لاسه ورکوي یا په هغه کچه باندې کار نشي کولای چې د اوړي په موسم کې دوی کار کولای شي. دا چې بمدغه رواني چارې د ژمي پر مهال د دوی په اقتصاد باندې څومره اغیز پرېوتی شي پر همدغه موضوع نن په خبرونه کې بحث لرو. په خبرونه کې براسره د اقتصادي چارشنونکي او د پانتون استاد ښاغلی نور العزیز او تر څنګ یې د اقتصادي چارشنونکي ښاغلی لال زاسای موږ سره ملتیا کوي. تاسو هم کولای شئ چې په خبرونه کې برخه واخلي، اړیکه ونیسئ او د خپلو د ستونزو په تړاو موږ سره خپل نظریات شریک کړئ چې په افغانستان کې د ژمي لپاره څومره تاسو چمتووالی لرئ. د اقتصادي ستونزو په تړاو موږ ته خپل ستونزې او مشکلات وایئ. دا چې هلته په ژمي کې څنګه ممکن کېدلی شي چې خلک خپل نارمل عاید ترلاسه کول په برخه کې خپل کارونه ته مخه کړي، خپل کار سره مهاله مصروف پاتې شي، په دغه ستونزو او مشکلات باندې تاسو خپل نظریات موږ سره شریک کولای شئ. اوس هم ورځو د خبرونو په دې برخه کې زموږ درون میلمه ښاغلی نور العزیز موږ سره د تلیفون پر کرښه باندې وصل شوی دی. له دوی څخه به بحث پیل کړو. سلامونه استاد، وخت په خیر. کراته وایي چې ژمي موسم کې افغانستان کې خلک څومره بیروزګاره کیږي او کاروبار کې تغیرات راځي؟
سلامونه، خدای مو روغ جوړ خوشحال لره. په افغانستان کې که د کاروبار بحث کیږي او یا هم په نور اقتصادي موضوعګانو باندې بحثونه او څېړنې کیږي، په دې کې شک نشته افغانستان یو عنعنوي اقتصادي سیستم لري او تر ډیره بریده د افغانستان ډیری خلک د زراعت په سکتور کې مصروف دي. نو همدا وجه ده کله چې ژمی راځي ستونزې د هغوی زیاتیږي، ځکه په ډیرو سیمو کې د ژمي په راتګ سره کارونده کمیږي، په مختلفو سکتورونو کې کارونه ټکنی کیږي، د زیربناګانو د نشوالي په اساس باندې لارې بندیږي، مارکیټ ته لاسرسی کاغذ محلي مارکیټونه دي، کاغذ ملي مارکیټونه دي، بیا هم نړیوال مارکیټونه دي. دا که د صادراتو په برخه کې وي که د وارداتو په برخه کې وي، د دوی لاسرسی کمیږي. نو دا ټول هغه شیان دي چې مستقیما تاثیرات لري. زموږ د اقتصاد ډیره برخه په کتاسو ګوري په اقتصادي کې د کوچنیو او متوسطو کاروبارونو شتون دی، او دغه متوسطه او کوچني کاروبارونه تر ډیره بریده کتاسو ګوري په مختلفو برخو کې دي، که هغه د خرڅلاو په برخه کې وي، که مثلا د خدماتو وړاندې کولو په برخه کې وي، د تولید په برخه کې وي، د ترانسپورت او نورو برخو کې دي. نو چې ژمی را رسیږي په دغه سکتورونو کې هغه مصروف خلک یا له دغې لارې چې څوک عاید ترلاسه کوي د دوی ژوند متاثره کیږي، د دوی په ژوند کې تغیرات راځي او د دوی د عاید کچه کمیږي، او په هر اندازه باندې چې د عاید کچه کمه شي په کورنیو باندې تاثیر لري، د کورنیو په اقتصاد باندې تاثیر لري، او مستقیما بیا په لویه کچه باندې د دوی تاثیر په بازار کې وي. په بازار کې د تقاضا سطحه کمیږي، او کله چې تقاضا کمه شي نو بیا توکي په کم اندازه پلورل کیږي، چې دا مستقیما بیا په لویو سرمایدارانو باندې یا سرمایه گزاریګانو باندې او یا هم په لویو واردونکو باندې دا خپل تاثیر لري، او په مستقیم شکل باندې هغه مارکیټ ته خپل تاثیر لاندې راوستلی شي. نو کله چې ژمی په افغانستان کې را رسیږي، دا د ټولو خلکو په ژوند باندې تاثیر لري، خصوصا هغه خلک چې د هغوی د عواید او سرچینې کوچنی او متوسط کاروباري دندې دي، نو د دوی ژوند ډېر متاثر کیږي او په تدریج سره بیکاری په دغه سکتورونو کې زیاتیږي. په هغه برخه کې چې به یو دوه کسانو کار کوي، هغه مستقیما کله کله صفر ته او کله د هغه څخه مراد مثلا د تعداد اندازې کمیږي، نو په هر سکتور کې چې به سو سانو کار کا وغه کمیږي او هغه مستقیما د کورنۍ او اقتصاد باندې تاثیر لري.
مننه استاد. زازې سپتاس ته درګرزم رښتیم تمره بیا د کورنۍ پر اقتصاد باندې تاثیر گزاره کېدل شي چې الته په افغانستان کې روزمره د خلک خپل دندې لاس ورکي یا پاغه کچ باندې د دوی دندې نوي چې تقاضا کوي د دوی د کورنۍ تقاضا او پر کولای شي ستونزې ته حلولای شي.
سلامونه تاسو ته ستاسو درنو اوریدونکو محترم ملمسته وکن هم سی افغانستان کې د ژمي موسم پر رسیدو سره کوی بعض ځایونو کې خوشحالي به ول افغانستان کې به نسبتا خلک پکی ځکه چې موسمز رامنځته کی چې یو لخوا نه یې بیکاری ده چې خلک پرې کړیږي. اکثره د ژمي موسم کې بعضی عایداتي سرچینې چې له مختلف سکتورو خلکو د فعالي کمیږي پاره کې په کافي اندازه تغیرات رامنځته کیږي. محمد سے رقم بزنسو کی شدوی اس مثلا فالی نارمل ورز کی یا نارمل سیزن کے بیجم کی پاغا کا چاغا فالت میں کی ناغا مجبور دے چیو سے کارمان کم کی دغا وقت کی ہم دوی پو البته کار باندې تاثیر گدی دکا دا دیر مهم مسئلہ دا دی کاربرون کم رنگی دل پر جمع کی چون دا دی افغانستان دا جمع موسم یو چیز زیاد سوڑ دا نو تاثیرات لری بل پروژی که چیر مثال در کوم پروژه هم په ژمي کې تقریبا داسې ویلې سوچ بندیږي، نو پروژو کې حتی سلګونه زره کسان بعضی وخت مصروفي، نو دا چې په یو موسم کې ټول پکو کې نه ولسی نو تبن سي دا ډېر لوړ تاثیرات له ځان سره درلودلې سي، ځکه هم دغه پروژې خلکو ته کورنۍ عادتي سرچینې د کورنۍ د خوراک او څښاک او د اوسېدو ناپاکي وسیله وه. نو دا ژمی موسم کې بیا دا هم بندیږي ځکه هوا یخي، بعضې ځایو کې موږ نسو کولای چې هغه پروژې تطبیق کړو او بعضې موسمي مسایل دي چې پروژې د تطبیق لپاره البته واقع نسي کېدلی، یعنې خنډ په واسطه ورته کتلی سو. بل مسله دغه ده چې د بعضې مهمو توکو قیمتونه هم زیاتېږي، له یوې خوا سي او بیکاري چې له بلې خوا قیمتي هم رامنځته سي، نو دا لا ستونزې زیاتېږي. لکه دا اوس وخت کې مثلا ژمی کې د خلکو اړتیا سون تو کو تلوڑی والے قیمت کچیر تاسو وګورئ هغه ډیر لوړ حالت کې قرار لري، خلق پډیر سختې سره کولای شي چې البته مثلا د سون تو کې واخلي شل دغه اړه هم دوی رنجي دا ډیره مهمه مسله ده. بل تقریبا د ارقام له مخې ګرچې چړنی په هغه ډول دقیق نه دي ویل شپتوني ولې تر اصل نه خلق مثلا د زراعت سکتور کې کار بوخ شي سیاغه چې کله په کور کې نه ول سي، نو دا په دې معنا سي په دغه ژمي کې دغه سکتور مکمل بیکاره کیږي. دا چې بیکار سو دوی مجبور دي هغه څه سي دوی په منی اوړي سرلی موسم کې اوسه تیار کړی دي هغه وخوري، ژمي موسم ته دوی یو ډول سیوینګ کوي، خپل په دغه ژمي موسم کې دوی اقتصادي کوم فعالیت نه لري، نو ځکه دغه مسله کمرنګ کیږي. او بل مثال د تولیدي سکتور مثال لرکمه، ژمي کې غیر مستقیم عوامل هم تاثیر درلودلی سي، مثلا د برېښنا اوس د صنعتي فابریکې سي برېښنا ورته کمه کی د ژمي کې، ځکه هلته خو نقصان دي په افغانستان کې، هغه مجبور دي چې هغه کل یو شل دېرش څلوېښت سلنه کار البته کارکوونکي رخصت کې ځکه هغه کسه تولید نسي کولای، دا هم خلک بیکاره کوي. نو یعنی دلته غیر مستقیم تاثیرات هم ستا دي چې البته په بیکاری کې تاثیر غورځولی سي. مهمه دا چې دغه کومې مرستې چې بعضې وخت ترسره کیږي د مرستندوی موسسو لخوا، متاسفانه باید ویم چې اکثره دغه سیمې چې د ژمي موسم کې حتی دوی نسي کولای هغو ځای ته رسیدګي وکړي، چې لا د خلکو ستونزې په دغه بخش کې زیاتېږي. مهمه دا چې دولت بخش کچیرې په نظر کې ونیسو، دولت هم په کافي اندازه نسي کولای سي هغو سیمو ته رسیدګي وکړي، یا مثلا هلته پروژې مخته ویسي، یا مثلا پاغه بش کې نور فعالیتونه رامنځته کی. نو ژمي کې عموما کې ستونزې البته زیاتې دي، نو دا یو ډیره مهمه مسله ده چې د دولت په سطحه خلک ورسره مخامخ دي، خصوصا د ژمي په موسم کې. نو په ټوله کې ویلی شو چې دغه د بیکاري مسله په افغانستان کې په ژمي کې زیاتیږي او خلک له ګڼ شمېر ستونزو سره مخامخ دي.
مننه، ډیره زیاته مننه. بیا هم خبرونه کې به پر دې موضوع باندې وغږیږو چې هلته رښتیا هم په افغانستان کې ځینې سکتورونه دي، ځینې برخې دي چې هم د خلکو پر روان اقتصاد باندې خورا اغېز پرېښودلی شي. هم تر څنګ خپله په حکومتي چارو د اقتصاد په برخه کې اوس هم ورزو. زموږ یو اورېدونکی د تلیفون پر کرښه موږ سره وصل پاتې شو دی، له دوی څخه به وپوښتو چې د دوی ستونزه څه ده. سلامونه، وخت مو په خیر، مایکروفون ستاسو دی.
سلامونه نیکی هیلې د ازادي راډیو ټیم ته او ټولو محترم اورېدونکو ته، مېلمنو ته او مزي خوتم سلامونه وړاندې کوم. البته څنګه چې دا موضوع ډیره مهمه موضوع ده، د جنی په اړه کې رښتیا هم د کورنۍ مصرف ډیر چنده کیږي، ځکه یو خو خلک مصرف بیکاره کیږي، اوس هم خلک د بیکاری ستونزې لري. کنه د بیکاری ستونزې یو خو کم مصرف لرګین درته قیمت دی، زغال هم د قیمت خرڅیږي، د خلکو مشکلات هم ډیر زیات دي. نو دا ډیره ښه خبرونه ده چې هغه کړی ده. نو زما خپل د خیر بن سکون نه دا خواهش دی او د حکومت د چارواکو نه چې دا هم سایګان چې بل سره کومک وکړي. مثلا کېدای شي دغه جنه کې تم اوس هوا هم ډېره یخه ده، سالن کې واړه شي، دغه شمالي ولایتو باندې ډېر تاثیر اچولی دی، ډېر یخنی ده. نو د حکومتي چارواکو نه او د خیر بنسټونو مې دا خواهش دی چې دغه مرستې مخکې د مخکې هغه کومې سیمې چې معلومې دي چې ډېرې شدید یخنی پکې راځي، لکه څرنګه چې فروسه کالی مونږ شاید دي و چې ډېر خلک پکې طلب شل، څاروي شاتو مچیو پارمونه اندسې ډېر هغه و. نو خلکو ته مې همدا تقاضا ده چې کله کور نه وځي په سبای ټین کې په یخ کې د ګرمې بخاري نه دی، باید د دسمال په سږمو وتړي، ځکه چې د پتن د کور نه وځي دا مستقیما تاثیر په شش باندې پیدا کیږي، یا کور ته را نه وځي هم د پتن بخاري ته نږدې کېنني چې هم د مریضي عامل ګرځېږي. دا هم یو لوی هغه دی. د زغالو سره ډېر کوشش وکړي چې مثلا زغال هم د انسان سر نیسي، سړي اکسیجن کمیږي، د کوټې دا هم یو خطر دی. برقو سره لوچ برقو سره ډېر احتیاط وکړي چې دا لوچ برقو هم په ژمي کې مطلب جمعه خو داسې دی چې ټول مشکل دی. نو خدای دې ورحمېږي. او تاسو نه هم ډیر مننه چې ما ته وخت راکړل، زه طارق سره خبرې کوم د کاپیسا ولایت نه په مخم کا کور مودان.
ډیره زیاته مننه ژوند اوسې ورزو د ټلیفون پر کرخه زمونږ بل اوریدونکو هم موږ سره وصل پاتې شوه. سلامونه، وخت مو بخیر، مهرباني، میکروفون ستاسو خبرونه ده، مهرباني.
وعلیکم السلام خورجان، سلامونه تاسو ته د ازادي راډیو ټول ته مننه اوریدونکو ته، الله دې وکړي چې جوړ وایي خورجان.
علیکم السلام، مهرباني.
مننه، خدای دې خوشاله کړي. یو سلام علما ته وایم، زه تاسو مې شنه اوریدم چې عبدالحدا تعالی مده هلمند ولایت څخه خورجان یې جنه خونه راوړې دې، خدای پاک دې خیر کړي. نو زه پر مړو تجارانو باندې خورجان زما ځغ دی او پر حکومت باندې مې ځغ دی چې د خپل بیوزلو کورونی سره مرسته وکړي. خورجان ځکه په ژمي کې دلته اکثر کورونی د ازمیر په علاقه کې ځوینه مې خورجان چې د سوان تو کې نه لري، یعنی په اشاریات کې دا کوښنه کوښنه کواړه واړه ماشومان دي خورجان د وو کال د نو کال د دا چې خورجان په اشاریات کې پلاستیک ټولي، مثال زړه بوتونه ټولي، چې دا د ژمي د فار مثال د خبرې او د سوان تو کې برابر کې. نو د حکومت هم دلته مسولیت جوړیږي، خورجان د خپل بیوزلو کورونی لاس نیوي وکي او د مړو تجارانو خورجان مسولیت جوړیږي. دا کدل تزمیر پسمه کې د سیماړه ماړه تجارانو خورجان زوینه مې چې په خدا قسم درته خمه چې په یو کلی کې پینځه نفر دی وځي کورنۍ چې د خپل زکات د خپل وشر او زکات د کورنۍ تور کې خورجان لا به وځي کورنۍ په داخلي کې پات نه سي. نو دا مسولیت د مړو تجارانو جوړیږي، خورجان الحمدلله زموږ په افغانستان کې ماړه ماړه تجارانو ستاسو تجارانو ته خورجان چې مخکې ما اشاره ورته وکړه چې خپل د دنیا او زکات د وځلو کورونی تور کې خورجان دا د وځلو کورونی لاس نیوي زم کړی د خدا پاک دغه چې به مالا پاک دی تاج روان کې خورجان زکه ډیر کسان ست دلته شل کال جګړه تیر شوی د خورجان مایوبین ست مالولین ست کندي وې تمان ست په دغه شریعت کې خورجان همش خپل په هلمن ولایت ګرمسیر ولسوالي سفار او زکه ژوند کوو دا سفار او زو غټ بازار دی خورجان د سیشن به فورز مزلته میلاوه توای زیات خلک ګنج ورته وایو نزه دلته د سرپرست مرمن خورجان وینم چې پردا چوک باندې لاس غزي یو بل ته خدای واس کوي دا د چا خوندې ومن دي د خورجان دا زموږ د افغانستان هغه خوندې ومن خوندې ومن دي چې درنه چا په لولا کلی دلی ومنګر خدای پاتن په دې سخت جمی کې ما وبل وبل ته اتاج کړی دي چې وبل ته د خاص لاس نیولې د خورجان نو خدای پاک د پټول افغانانو په څیر د خیر کې پر مړو تجارانو بیا د افغان په صفات باندې خورجان د غزما جاغ د چخپل د بیوز کورنۍ سره مرسته وکي د خوار او غریب سره مرسته وکي ځکه چې اکثره کورنۍ د سوان توکي نه لري سوان توکي د ورته برابر کې زیات کسان ته خورجان په کور کې ډیر جامع لري ډیر جامع لاش جوړې شل جوړې جامع لري دا غستان مثال د خبرې ضرورت نه ساغه جامع دی ورکې بیوز کورنۍ ته دغه خوراکي توکي د خورجان د خلک ورکې خیره بنسټو باندې دغه جاغ د چ مثال خوراکي توکي د بیوز کورنۍ ته برابر کې نو دغه زموږ نظر او خورجان خدای
ډیره زیاته مننه ژوندی اوسئ اتل صاحب. راګرز مستاد تاسو ته وړاندې ښاغلي ززی صاحب ډېر مسلې ته اشاره درلودله چې له ډلې یو د بزنس مسله ده چې تاسو هم که پرې وغږېږي یو هغه بزنس ده چې لوی بار کاروبار ده چې خلک یا کمپنیانې لري یو هغه عادي کاروبار دی چې عام خلک په کې اخته دي لکه ترکاري فروشي کوي لکه د سرکونو په سر دې ته ورته نور هغه عادي دي کارونه کوي چې د خپل ژوند د خپل نفقت همدغو کارونو څخه ترلاسه کوي. د ژمي په موسم کې دغه کارونه څومره د دوی لپاره سخت کیږي یا کاروبار ښه کیږي؟ نه ځکه شپې لنډیږي خلک وختي کور ته ځي بیا د کسان چې په سر باندې ترکاري خرڅي یا د فروشي کوي د دغو پایدات کې خورا ډېر زیات کمښت راځي.
بدون لشکره زموږ سیستم چې دی تر ډیره بریده همدغه ډول دی. تاسو ګورئ په نورو هیوادونو کې کاغذ نړۍ په هر هیواد کې وګورئ تشبثات ملي خزانه دي او داغوی په ساتونو کې او داغوی سره د حمایت او داغوی سره د مرستو وظیفه د دولت یا د حکومت ده او باید داغوی لاسنیوی وکړي ځکه همدغه کوچنی او متوسط متشبثات دي چې مارکیټ پراخه کې خلکو ته دا کاروبار زمينه مسايده عايدي زياتيږي او په تدريج سره همدغه په لوی کاروبارونو غټو کمپنيو باندې بدليږي. نو کچرته دا حمایت نشي او د دوی سره مرستي ونشي دوی نشي کولای شي هغه خپل پایخ په مارکیټ کې ثابت وساتي. نو زموږ په سیستم کې دا کته سو ګوري په کابل کې مثلا په کابل کې د افغانان ساحه کې دا کوچنی کاروبارونه شته دی مثلا د کابل په هر منځقه کې البته شته دی خو هغه لکه بغاټه ساحه ده البته هم کله چې دا د مازیګر او اخراشي کاروبار بندیږي بدون لشک چې دوی په عاید باندې مستقیما تاثیر لري. نو کله چې په داسې یو حالت کې موږ ژوند کوو دلته د دولت وظیفه هم جوړیږي د عام خلکو وظیفه هم جوړیږي او تر ډیره بریده د خیریه بنسټونو او نورو ادارو چې هغه کولای شي په دغه برخه کې مرستې یا دغه کاروبارونو لاسنیوی وکړي دا کولای شي په ښه شکل باندې یا په مدیر شوی شکل باندې په دغه برخه کې دوی کار وکړي. دولت کولای شي چې مثلا دغه ځایونه چې دلته کوچنی کاروبارونه یا مثلا لاسي کاروبارونه یا هغه څه چې منګورتا تاسو ورته په ساده ژبه د کراچي ژوند یا د کراچي کاروبار یا مثلا په کراچي کې د اجناس او توکو د پلورلو کاروبار د دوی په دغه برخه کې دولت د سیو په داسې یو شکل باندې چې هغه وکولای شي په ژمي او اوړي کې دوی ځنې هغه ډیر ساده امکانات ولري چې وکولای شي د کار وخت لږ زیات شي او یا هم ترڅنګ یو کولای شي د دغه کار د وسحت لپاره غوي په دغه برخه کې د پانګې د کمخیا مثلا هغه څه چې دوی ورته ضرورت لري چې هغه د خرڅلاو بحث یا هغه د مارکیټ یا څخه د نورو توکو ترلاسه کول دي یا مثلا هغه ته د امکاناتو برابرول دي که په دغه برخه باندې ډیر تمرکز وشي زما په ان باندې دوی کولای شي حداقل هغه تاوان یا هغه زیان چې دوی ته د ژمي په موسم کې اوري دا غوي مخنیوي وکړي. په افغانستان کې هغه کارشميري لکه څنګه چې مل مورته اشاره وکړه دقیق ارقام په اوس وخت کې موجود نه دي اما بیا هم هغه پټکلي شکل باندې چې مسیړنی کیږي په هغه کې موږ ګورو چې غیر رسمي سکتور په افغانستان کې ډیر واکمن دی چې دا د تاثیر مستقیما بیا په مالیاتو باندې دی دا هغه پراتولولو باندې دی دا غوي برته مصرفولو باندې دی په هغه په بودیجه باندې خپل تاثیرات لري. نو کله چې په یو هیواد کې غیر رسمي اقتصاد پیاوړی وي نو هلته خلکو باور په بانکونو باندې کمیږي په کریډیټ او په کریډیټ سیستم باندې خلکو باور کمیږي او ډیری خلک دا غوي باور بیا هم په ماغه عنعنوي سیستم باندې چې هغه د صرافیو مارکیټ یا مثلا هغه د پیسو بازارونه دی په غوي باندې باور ډیریږي چې دا په خپل بیا په ګډ مهاله نشکوله چی اقتصادي پایښت رامنځته کړي. نو دا هم یو غټه ستونزه ده چې زموږ هغه کو ګوري تاسو متوسط تجارانو ګوري یا پانګوالو ګوري که کوچني پرچون فروشانو ګوري یا مثلا کوچنیو کاروبارونو خلکو ګوري، د دوی ډیر باور په دغه سیستم باندې ده. نو کله چې دا سیستم پیاوړی وي زموږ هغه اصلي مثلا رسمي اقتصاد کمزوری کیږي. نو دا په خپله یو بل غټه ستونزه ده چې زموږ د کوچنیو او متوسط کاروبارونو پر وړاندې باندې پراته ده، چې دا هم په خپل وخت سره او په خپل برخه کې خپل تاثیرات لري. هغه څه چې موږ په دغه برخه کې د دغه سیستم د خوال لپاره کولای شو، هغه مهمه ده چې په هغه کې دولت ته خپل رول ولوبوي. هغه امکانات چې دوی کولای شي د خلکو په واک کې ورکیا، هغه څه چې کولای شي د دغه کاروبارونو د بهبود لپاره مؤثر واقع کېدل شي، په هغه باندې تمرکز وکړي. مثلا د هغه لپاره مالی امکانات برابرول دي، کله هغه ملاتړ دی د نورو لوی شرکتونو او یا هم د بهراني هیوادونو په مقابل کې. مثلا بهراني اجناس چې په افغانستان زیات واردات توکي راځي او دا غوي بدیل بدون شک په افغانستان کې هم بعضی وخت تولیدي، نو کله چې دا غوي حمایه ونی شي نو بیا دانش کول چې دوی په وګد مهاله په مختلفو برخو کې پنګونه وکړي او د دوی پنګونه پایښت پیدا کړي. نو په ټوله کې زه وایم چې د کوچنیو کاروبارونو او یا هم د متوسطو کاروبارونو حمایه کول د دولت دنده ده، او کچیرته دا کاروبارونه حمایه شي دا په تدریج سره د لویو کاروبارونو مومد واقع کول شي او ترڅنګ کولای شي چې د لویو کاروبارونو د پرمختګ او د غوی د مارکیټ د خوال لپاره امکانات برابر کړي.
ډیر زیاته مننه استاد ژوندوسی. زاسې سپتاس هم درګرځم خو اوس ازادي رادیو ته ستاسو راغلي پیغامونه ورو چې زمونږ اوریدونکو څه پیغامونه موږ دیږي.
سلامونه نیک هلی د ازادي راډیو محترم کارکونکو او اوریدونکو ته. نوروره بیکاری خو ساوچ تر رسیدلې ده، بیخي توایم چې ذاتي به تر دې اضافه به په ټوله دنیا کې به دومره بیکاری ونی لکه څنګه په افغانستان کې دیوه. او بل خبره دا چې اقتصادي مشکلات اوز سړی ولا کډما قسم د تخلا مسی بیګا کور کې نه لخوړې خوندیتوب یو وار پرې ده. په دې هاري حیران چې دا زمر به د اولادونه سکو دا یخ دا بي یعنی دی نن دی پنزو دی پنزو سرپو ماته ډوډۍ سړی ډوډۍ اخیستې دم بس دغه باندې به داشتم چیرې او دا سبا سار بم پیچر سبا گرمی ته بیا بیا الله یا نصیب. نو اقتصاد بیخی پسی پر ولال ده، مشکلات بیخی تر سر پورته دی، مریضی تر سر پورته، تداوی نسته، گولی نسته، شخصی تش ورسی. نو خواتی دغمره پیسې چې تل سړی سره پیدا کی، نو اول ز سړی په لای لای ما قسم دې ته مجبور چې ګرده خرڅ کو اولادونه په وسات خو بل چاره نسته. نو خدای دې وکړي ما پیغام خبر کی او مشکلات به خطر زاوس تر رسیدلې دي. اقتصادي یا کاری وی دربدری وی د کور کرایې هر څه ډیر مشکلات دي. نو خو وخت ولري.
السلام علیکم هله وخت ساده ژوند مونږ پر غو نو می وسله د دانګار په تون څخه در سره پلیکا کیمه. لکه څنګه چې تاسو موضوع ټاکلې و د زمي پر رسیدو سره باید څه ډول ژوند وکړو، خصوصا د ماشومانو ژوند ته پاملرنه وکړو. په دې برخه کې ډیره مهمه موضوع ده. په دې برخه کې کوه ګورو پلارونه کورنۍ مشران ټول مسولین دي چې دوی باید په خپل کورنۍ اولادونو بچیانو باندې پوره پوره خیال وساتي. تقریبا لانند څخه دوه یا درې ورځې مخکې د غزنی ولایت په کومه سیمه کې 15 یا 16 کسان د بی احتیاطۍ یا د بخاری د لګولو خاطر باندې د خپل ژوند له لاسه ورکړی و. دې په خاطر باندې چې بی احتیاطي شوی و او دغه بچیان او پلانه هم کې شامل و ټول به خبر وي. نو هیله ده خصوصا د مشرانو نه د کشرانو نه د کورنۍ د ټولو غړو نه خصوصا د ټولو هیوادوالو نه چې د ژمي پر راتګ سره فکر وکړي، همدارنګه کوم وسایل چې موږ ترې استفاده کوو لکه بخاری شولا نور الکترونیکی وسایل شولا دغه سپوره خیال وساتي تر څو د ژوند وژغوري. او یو مهمه غوښتنه ده چې ټولنیز رسنۍ دا هم مسؤول دي په دې برخه کې تر څو خپل هیوادوالو ته عامه پوهاوی وړاندې کړي، د ژمي پر سر سره ځانګړي خبرونې چمتو کړي تر څو د موږ او تاسو د هیواد وګړي د څه مشکل سره مخ نشي. په آخر کې مې لاند پیغام مورانو او پلان ته دا دایا چې تاسو پورا پورا په خپل بچانو پام وکړئ، هر وخت یو کوي خصوصا د ژمي پر تک سره چې اخنی دا غوته ځانګړي جامې هغه ته ځانګړي بوټونه هغه ته دوغو د استوګنې ځای مثلا کوټه او تاک کې بخارۍ لګول ډیر مهم دي، ځکه که موږ دا ونه کړو خدای نه خواسته دې موږ ماشومان ته زیان رسیږي، مریضیږي او هغه په ناروغۍ باندې اخته کیږي. ډیره مننه د ازادي راډیو د قدرمن رهبرۍ څخه چې داسې خپرونې د خپلو هیوادوالو د بسیانې د ژوند لپاره چمتو کړي دي، بیا هم ډیره ډیره مننه.
زه عبدالسلام خبره کوم د بادغیس ولایت. ژمی کې خو یقیني سختي ډېره وي پر افغانانو باندې، بیا خصوصا په هغه منطقو کې چې هلته یخني ډېره وي، هوا ډېره یخ وي او هلته واورین موسم را روان وي. مثال بادغیس درته وایم یا مثال د غور ولایت درته وایم چې په دې ولایتو کې د واورین موسم ډېر وي، بیا خلک هېڅ چې ترسېږي نسي کوي. بیا خصوصا دغه دوه ولایت سړک هم خام دی، که مریض ورته پیدا شي هېڅ ولایت هېڅ ډاکټر ترسېږي نسي کولی. په ډېرو ستونزو او مشکلاتو کښې دي، حتی داسې وخت راځي چې مثال مریض ورته پیدا شي یا مریض د مرګ وهله ته ورسېږي، که هغه هم په ډېرو کښې یو دانه ډاکټر ته ورسېږي، بیا د خوړو د ستونزو سره خو بیخي ډېر مخ وي. دغسې خواړه یې راواخلي، جامې یې راواخلي، غربت را واغه چې هم غریبان دي مثال هم د خوړو لخواز مسکینان، هېڅ شي ته خو لاس رسېدګي نه شي کولی کله چې د واورې څپې راشي پر دوی باندې. یخنۍ ډېرې د هر رقم مشکلاتو سره مخ دي.
زمونږ اورېدونکي ول چې خپل پیغامونه یې راستولي ول. درنو میلمنو اتمن، تاسو هم زموږ د اورېدونکو پیغامونه اورېدلي دي. ځاځی صاحب، تاسو واورېدل چې ډېری کسانو دوی له بد او خورا ضعیف اقتصادي وضعیت څخه شکایت درلود. یو مسله چې تاسو موړاند ورته اشاره درلودله او دلته زموږ ډېری اورېدونکو او دغه کسانو چې پیغامونه پرېښي دوی سر ترې ټکولی، د هغه د سون توکو د بیې لوړېدل دي چې حتی ډېری کورنۍ موږ ته پیغامونه پرېښي دي په فیسبوک باندې چې دوی نشي کولی چې خپل د کورونو د ګرمولو لپاره سون توکي واخلي او خورا ډېر زیات قیمت یې پورته تللی. دته یو کس ویلي دي چې 1500 افغانۍ د یوازې یو بوجۍ زغال اخیستی دي. کسان ښایي چې اقتصاد ضعیف دی، تنه یو بوجۍ زغال که دومره کېږي، د لرګیو اخیستی دي، د ټول ژمي په ګرم هوا کې تېرېدلې څومره د دوی لپاره سخت تمامېدلی شي. ولې په افغانستان کې په دغسې یو شرایطو کې چې هلته خلک خورا ډېر زیات ضعیف اقتصادي وضعیت سره مخامخ دي، بیا هم د سون توکو بیې لوړېږي؟
بلکل، دا موضوع ډېره مهمه ده. دغه د سون توکو مسله چون د ژمي په نظام کې یو له هغه موضوعاتو ته ده چې په سر قرار لري. متاسفانه باید ووایم چې دغه بخش کې دولت تر ډېره بریده مسؤول راځي چې د قیمتونو په کنټرول، د قیمتونو په ټیټوالي کې خپل راج شوی رول چې کوم دی هغه ادا کړي. د ډبرو سکرو مثال که چیرې تاسو درکړم، دا اوس هم هغه قیمتونه چې مارکیټ کې شته دي هغه ډېر لوړ دي. مثلا قیمتونه چې راځي هلته دولت ور باندې بریکټ اخلي چې هغه مصرف هم دي په قیمت کې تاثیر کړی، نو ځکه دومره لوړ راځي. که چیرې دلته تفاوت د هغو ډبرو سکرو رامنځته شي کوم چې تجارتي دي پاکستان ته ځي او هغه څه چې داخل په مارکیټ کې استفاده کېږي، نو بیا ممکن قیمتو کې ډېر لوړ تفاوت راسي. مثلا هغه پراکټ چې دوی ورته وایي چې وزارت معدنې چې اخلي هغه د داخلي لوکل ډبرو سکرو مثلا نه اخلي، همداسې د دوی باندې د ریسټرکشن د قوانینو مقررات وضع کول چې مثلا دوی دو تر منځ سره مکسینګ را نه سي دغه مسله حل کولی سي. بل تر ډېره بریده دغه لرګیو استعمال هم ډېره مهمه مسله ده، چون اکثره ولایتونو کې لرګي استفاده کېږي. د ډبرو سکرو په پرتله چاپېریال ته دومره تاوان نه رسوي، خصوصا د هوا د خرابوالي له اړتیا نه دي ځنګلات په اساس کشي روم، ځکه هغه هم وچ لرګي دومره مشکل هم نشته چې ځنګلات ته ووایو چې هغه البته زیان رسوي. په کم اندازه طبعا تاثیرات له ځان سره لري، خو دغه بش کې دولت چون دا چې بند کړي وو نو قیمتونه تقریبا داسې یو 100% یا 90% دغو رنج تر منځ تقریبا لوړ سول. په دغه دلیل چې دولت هغه بند کړي وو، مثلا عامو خلکو ته لاسرسی ونه و چې هلته راسي مارکیټونو ته. تقریبا مخکې تقریبا د خروار په حساب کې چیرې ما تیا من راځي،
شپږ زره الا اووه زره افغانۍ ولې هغه اوس تر یوولس زره افغانۍ دولس دیارلس زره افغانۍ قیمت لوړ شوی دی، تقریبا دوه چنده قیمت. دلیل یوازنی دغه ده چې دولت بند کړي وو، نو ځکه اوس مال خلک مجبور دي دغه قیمتونه واخلي، ځکه مارکیټ کې د تقاضا پرتله عرضه کمه وه، نو دغسې ستونزه رامنځته شوه. او بل دا د نرخونو کنټرول مسله چې ده، بعضې وخت دولت یو څه شی خلکو ته وایي ولې په حقیقت کې هغه قابل دی عملي کېدو ول نه دي. مثلا دا اوس د لرګیو مثال درکم، دولت ورته نرخنامې په ځایونو کې وضع کړي چې شپږ زره اووه زره خروار دی باید خرڅ شي، ولې هغه اصلا حتی په ولایاتو کې مثلا کابل ته چې کوم نرخ باندې راځي، مثلا ننګرهار مثال درکم، ننګرهار کې هلته خروار نه زره افغانۍ په ننګرهار کې بیا تقریبا چې البته کابل ته رسېږي مصرف لري، نو دلته چې مارکیټ ته کابل ته په نه زره نه نیم زره رسېږي، یعنی تمام ګټه خو د تجار هلته پرېده، نو زه څنګه یو شی چې په نه نیم زره داخل د کابل مارکیټ کې تمامي ورته چې شپږ زره خرڅ کړ په نیم زره تجار لیوانۍ دي ستوانو کې، نو دغسې هغه لاجیکل منطقي نرخنامې باید البته وضع سي، یعنی په دغه شکل چې دوی دغسې نمایشي کنټرول د نرخونو کوي دا کومه معنا نه لري، دا منطق لري خبره ده. نو دا ډېره مهمه مسله ده چې دلته د سون توکو په کنټرول کې دولت هر څه کولی شي، که چیرې وغواړي دولت باید د خلکو ستونزو ته متوجه اوسي. خلکو کافي سرچینې د عوایدو له لاسه ورکړي دي، خلک بیکاره دي، یو هغه بیکاري ده چې ورو په دا ژمي موسم کې رامنځته کېږي، یو دا د نوي حکومت پر تاکسه بیکاري لا زیاته شوې ده، دلته خلک بیکاره شوي دي، لسګونه زره پروژې دلته، البته زه یوازې مثال د ورلد بینک پروژو درکم چې کوم اونیم زره پروژې بندې شوې، هغې نه وروسته یو څو ډېر کم شمېر شروع شوې، همداسې نورې پروژې چې ته ویل کېدلې دولت په سطحه هم بعضې تغیرات رامنځته شول. دلته د افغانستان دغه د بیکاري درته باید وکتل سي، بیا له خلکو سره دولت په هماغه شکل تعامل وکړي لکه څرنګه چې خلک په کوم وضعیت کې کرل، نه دا چې خلکو باندې بوج واچول سي یا مثلا ورباندې مالیات یا لوړ سي، نو دلته دولت باید ډېر منطقي مخکې ولاړ سي، د خلکو ستونزې په پام کې ونیسي، ځکه دولت له خلکو نه رامنځته کېږي، نو په دې اساس د خلکو ستونزو توجه دولتونه جوړوي، دولتونه رغوي. نو په دې اساس ویلی سم چې د سوندکو د نرخونو په کنټرول کې تر ډېره بریده مسؤلیت چې کوم ده هغه دولت ته راجع کېږي، چې خپل رول باید ادا کړي تر څو دغه نرخونه په مارکیټونو کې راکم شي او خلک وکولی شي په ډېرو کمو قیمتونو البته لاسرسی ولري. شاید مثلا د ګاز مثال درکم، ګاز به خلک استفاده کوي، ولې بعضې وخت حتی هغه ستونزې رامنځته کېدی نهسي کولی چې 24/7 ګاز استعمال کړي، هلته صحیح مشکلات رامنځته کېږي، بعضې خلک د مرګ سبب ګرځي، موږ نهسي کولی چې ګاز همیشه استفاده کو، نو دا هغه مسایل دي چې دولت باید ورته متوجه اوسي. اوس که چیرې دولت تا څلور فیصده برېښنا درلودلی، تا ګاز موږ نه و پکارې، تا مثلا لرګي موږ نه و پکارې، تا ډبرو سکاره موږ نه و پکارې، دلته ته هڅه کړې کمې ساحه کې ته برېښنا لري، کوم ځای کې چې لري درې څلور ساعته الا تر لس یوولس ساعتو د برېښنا ورکې، نو ته څنګه کولی شې مثلا له یوې خوا د برېښنا نه له بلې خوا هغه نور مشکلاتې ته نرخونه ډبل کې مثلا مشکلات رامنځته کړي تر څو نرخونه لوړ شي، پارځې کې مثلا تغیرات رامنځته کړي، نو په دې اساس دلته دولت متوجه ده چې خپل هغه مسؤلیتونه چې ورته راجع کېږي د یو مسؤول دولت باید د خلکو د غلام په سطح ځان وګړي، د خلکو په خدمت کې اوسي، خلکو نه دولت رامنځته شوی دی، دولت ستونزه البته دغه د خلکو ستونزه باید متوجه وي، د هغه مطابق باید له خلکو سره تعامل وسي، هغه که د ځوان په توګه ډبر سکاره دی، هغه که لرګي دی، هغه که مثلا د برېښنا مسله ده، دا ټول مسایل باید په نظر کې ونیسي تر څو دغه د خلکو ستونزې کمې سي، ځکه د افغانستان خلک بیچاره فقیر دي، بیکاري ډېره پکې زیاته ده، کافي خوړو ته لاسرسی نه لري، دلته نور مشکلات هم شته، د افغانستان په هغه سطحه ښه اقتصاد نه لري چې صنعتي یا مثلا زیاتې فابریکې پکې فعالیت ولري، یا خزر بنا ولري، یا مثلا نور هیوادونو سره ښه روابط ولري، نو دا مشکلات په کتو باید دولت په ښه شکل له خلکو سره تعامل وکړي، هر څومره چې کولی شي د خلکو لپاره سهولتونه رامنځته کړي، د خلکو حمایت وکړي تر څو د خلکو زړه ترلاسه کړي، د خلکو زړه ترلاسه کول د دولت شتون، دولت سټیبیلیټي، دولت اوږدمهاله شتون
ډېر زیاته مننه. اوس هم ورځو زموږ یو اوریدونکی د تلیفون پر کرښه موږ سره وصل دی. سلامونه، مهرباني، وخت مو بخیر، مایکروفون ستاسو دی.
یو سلام خورجان تا ته، یو سلام د ملما ته، یو سلام تجارتانو ته زما.
علیکم سلام، مهرباني.
خورجان افغانم د ننګرهار نه. خورجان زمون تجاران بیچارهګان چې دی کله چې یو دغه بار کې یا پاکستان ته لاره بنده کی یا ایران ته لاره بنده کی، تجارانو نه مونږه ګیله نه لرو، خدای دې تجارانو ته دې پوه شي، دومره ورکه چې جامه وای نه شي، دومره دې خدای ورکه خو تجاران سره زمونږ ظلم کیږي لارې بندیږي د پاکستان د ایران د ادارشه په وخت کې نو موږ تجارانو نه ګیله نه لرو یو مایب ما پوښي د ننګرهار نه موږ دولت پورې زمونږ لاس رسیږي وای وخت ساته دروازې ورته لوړې وساته زمونږ لاس دولت ته رسیږي خورجانې موږ سره دولت همکاري وکړي موږ تجاران ورونو باندې حق نه کوو تجاران پوښي تجار خو وزه او غریب ما ماته خدای ورکی ز تجارت هم کوم از دغم کوم نو ټول افغانستان ته خدمه دغه خونی کی دی او کا یو کور یعنی کور یو لسر په خیرات به ورکم د الله پر رضا باندې په پوښ دا ټول افغانستان وګه دی خور جان یو تجار پوښ ټول افغانستان نشي مړوله پوښ زم تجار پوښ ګډ وډ دی بیچاره ګان کله یو پیلار بند کی کله بل پیلار بند کی دا زمنګ لاس دغه تر تی ګوزګوره پننګرار کې یو کیلو ګیس او 100 روپے ته ختلې ده وې سالنګ لار بند ده موږ خپل جګو د زمنګ افغانان جګي یو بشک غوړی په 1100 روپے افغانۍ شوې ده مخکې پښپګنیم ته ووسو دا غوړی خو پننګرار کې جوړیږي پننګرار پولیس 20 کې جوړیږي ماته غټ غټ شرکتونه معلوم دي دا خپل ته جوړیږي دا خارج نه راځي کنه خورجانې ګلې زمنګ خپل ظالمانی موږ خپل پوجي په بدالي مونږ یو بل باندې وستونه باندې خپل دو وزغه غوړی خو خارج نه راځي کنه دا خو دغه ننګرهار پولیس 20 سره شرکت دی دغه د فرکی بازار سره شرکت دی نور قدر ته نمونه واخله ډیر وخت به ویني چې خورجانې دا ګوره خورجانې پوجي دا زمنګ لاس دولت تر رسیدي د مایب بچای چې ده کالی بوتان توشا کمپل نه لري د کور کو سامان نه لري ټول کورن سامان خرڅ کله وړو غوړی خپل بچو ته واغه سره لما سره پوجي ګوره خورجانې په بدل دي کونډې په بدل دي اټیمان په بدل دي معلولین په بدل دي ولاته زمونږ پانه څو غواړې خورجانې قسم په خدای ته قسم خورم چې مونږ په بدل دي پوجي مایب کار نشي کولای و زه خپل دواړه خونه فلج ما زه سبا یو زم چرګانه ولا تر کار کومه اتیار په دوره زرا کې د شپې نه خبرې زه کور ته راځم دا د شپې مخنی کیږي زه ورته وزر کومه چې ورور زه کور ته ځم مخکې په ماجد کې باندې ازو ما اوس په وینو کې تمام ورځ لامبيګه مولاته زما دولت
زما غوري ډیره مننه
معمولي او معمولي غوند د دې په دغه باندې ترخه وې یا په ځو کې شوی د افغان وینې سه بوجه کې واچوي سین کې خطا کوي بس دې دغه خبرې دي
ډیره مننه
نور ته دغه نشته پوښي خورجانې ملما ورور ته مم سلامي تجارانو ته مم سلامي تجار باندې مونږ خپل لرو مونږ دولت باندې خپل لرو
مننه ډیره مننه
خو مونږ نه چې تجاران باندې غږ وکړو
مننه ژوند دی اوسی ډیر مننه اوسم ورزو ازادي رادیو تاسو سره غلي پیغامونه ور
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته اوس دی ازادي رادیو میکروفون خبرونه ټول همکارانو او چلوونکو ته خپل سلامونه او احترامات وړاندې کوم زه د افغانستان د غزنی ولایت نخان مسلی د کوګر د کلی اوسیدونکو نورخان میګم تاسو د افغانستان د ژمنی وضعیت په اړه خبرونه ده تصویر لسی د افغانستان خلک په سلو کې 20 نفر خوړنه لري او ریال مشکلات سره مخامخ دي ما په اند باندې 20 نه نویسل نه خلک له مجبوریتو او مشکلات سره مخامخ دي هیڅوک دلته کاروبار نه لري بیا د زمې په دې سالو موسم کې خو هیڅ کار نه ویني امکان د کار کول وی په دې سلو سیمو کې په افغانستان کې فقط یو او ټول ته نشه علی ګرم دی غلطم د ټول افغانستان خلګو یا غوته کار نه پیدا کی یا ګنوم جایشت دي نه وی مختلف پروژې او کارونه نسته هم سیاغل تر ټول خلک فکر سی یا غل کل جلال آباد او کندهار او خوست تاسې جنې ولایتونه لګ دي کار امکانات کی وی او نور ولایتو کې خاصل د زمې هوا دومره سړه اوس لا شي خونه دي شي حد نه لري نو سخت مشکلات سره خلګ لاس پګریوانی کچيري افغانستان سره کومه کونه وشي او یا یو څومره ست راځي هغه خپل ټول اړمنه کسان ته نه رسي خو بیا مې یو باج کسان کېدل شي یو څه وضعیت یو څه مشکلات سره حل شي نور ډېر سخت خلک له مشکلات سره ګرځي د افغانستان اقتصادي وضعیت په دې څلويښت کلو کې خو چا خنه ده لیدلې او نه خسوي دا ورسته بلې به ترکی خلګو ته کار نه وی کوم کارونه چې خلګو یې غوړ باندې دري یا له مشکلات سره مخامخ کیږي نو رادیو کې سینما پیغام نشر کوي مننه کوم علامه مل سخته په من وخت ښه
السلام علیکم زه د غزنی ولایت د ګیلان ولسوالۍ د بیبوت کلانه خبرې کوم نو جمع و نړیوالو ته مؤسسو ته دا پیغام ده چې زمو د ګیلان ولسوالۍ کې ډېر زیات خلک دي چې وظیمې ته هیڅ هم نه لري. نو بل زموږ کاروبارونه چې دي په دغه وختو کې هیڅ هم نه وي. دا یخو کې که روزانې وي هم خلک کار نه کوي، روزانه نه پیدا کېږي. بس دا تر دو یوه میاشت مخته چې چا څه شی برابر کړی وي، برابر وي، سیان نه وي، هغه بس ناست وي. غریبانه یو ځای یخ وي، بل ځای ډوډۍ نه وي، ډېر مسکینان سه دي. موږ د ګیلان ولسوالۍ.
السلام علیکم، زه چکولال او روزګان ولایت له شیدا ساس ولسوالۍ خبره کوم. دا مو ډېره ښایسته موضوع ټاکلې ده. نو د ژمي په راتلو سره خو نو موږ مکمل بیا کاره کېږو، هېڅ کار هم نشته، او نورو اقتصادي وضعیت هم ډېر په اخر اندازه خراب دی. پر دې سربېره چې د یو سونتوکي هم نسو برابره والی، د ژمي په راتلو سره موږ بیا کاره کېږو، هېڅ کار هم نشته. سړی په ژمي کې هغه کار وکړي، نو د کار پر برابر باندې خو بیخي بیا کار، هېڅ کار هم نشته.
ډیره زیاته مننه زموږ اوریدونکو ول چې خپل پیغامونه موږ سره شریک کړي، ول د خپل ستونزو په تړاو موږ سره خپل پیغامونه پرې خول. استاد، تاسو ته درګرزم یو مسله وړاندې ځاځي پر اشاره دلودله چې د غزراتي برخه تر څنګ زموږ اوریدونکو چې موږ سره خپل ستونزې شریک کړلې، هغه د لوی لارو بندول یا د سالنګ لارې بندیدل، دغه د خوراکي توکو پر بیو باندې څومره اغیز پرېږدي، بیا هغه کورنۍ چې لکه څنګه چې ما وړاندې ویلې هغه اقتصادي وضعیت ښه نه دی، یا د فروشان دي هغه کسان دي چې بیرون په ډېر عادي کارونو باندې بوخت دي، هغوی نشي که دغه خوراکي توکي ځان ته وپیري او واخلي، څومره دلته ستونزې زیاتېږي؟ بله، زراعتي برخه په افغانستان کې څومره مهمه ده چې هغه کسان چې په زراعت کې مصروف پاتې کېږي، هغوی په اوړي موسم کې کار کول، د ژمي کې دوی زراعتي برخه کې دغومره مشغولتیا نه لري، د دوی لپاره اساسي لارې څنګه دي چې په اوږد مهال کې دوی د همدغه زراعتي برخه کې ګټې ولري او د دغه زراعتي برخې له لارې خپل کاروبار ته ادامه ورکړي؟
کله چې موږ په مارکیټ کې د قیمت لوړوالي ته اشاره کوو، په اقتصادي لحاظ باندې هم خپل تاثیرات لري، او په محلي شکل باندې، عمومي شکل باندې هم. د توکو لوړوالی په ژمي کې خصوصا هغه څه چې هغه ته تقاضا زیاتېږي، نو د تقاضا زیاتوالی اول لومړنی لامل دی چې د هغه توکو چې په ژمي کې خلک ورته ضرورت لري، نو دغه لپاره د ډیرو خلکو تقاضا موجوده، او دغه په اساس باندې دا قیمتونه په تدریج سره لوړیږي. او بدبختانه باید ووایم چې بیا دلته د دولت کنټرول او د خلکو هغه د تجارانو هغه د هغه هغه څه چې د هغوی مسؤلیت جوړیږي، هغه څه چې هغوی ته ایماني وجداني دنده وي، په هغه باندې هغوی اتکا نه کوي او فقط خپلې ګټې ته ګوري، چې بدبختانه ډیر خلک متضرره کیږي. دویم بحث دلته ترانسپورت او د ترانسپورتي وسایلو او د زیربنا نشتوالی دی. که تاسو وګورئ په ژمي کې چې زموږ یوه لاره بنده شي، هغه تقریبا د افغانستان نیمایي برخه متاثره کوي. بدبختانه باید ووایم په څو لسیزو کې په تکراري شکل باندې موږ د دغې لارې باندې دل لیدلی دي، پکې مختلفو ولایتونو ته مثلا د ستونزو جوړېدل، دا خپل سرګو دل، یا مادي هم د بدیل امکاناتو پیدا کول، یا مثلا د همدغې لارې هغه اساسي رغولو باندې نه پخوانی او چارواکو کم خیق دام، یا هغه چې باید زر اقدام کړی وي هغه ونه شو کړی، او دوی هم چې ګورو فقط وادو پسې وادي وي. نو بدبختانه باید ووایم چې بیا هم ستونزه عام وګړو ته ده. نو کله چې ترانسپورتي امکانات هغه که د لارو موجود وي، هغه که مثلا د لاریو او موټرو موجود وي، یا مثلا په دغه برخه کې د ریل ګاډو یا نورو امکانات هم شته، اما متاسفانه دا د افغانستان لپاره په اوسنیو شرایطو کې محال غوندې ښکاري چې دغسې لوی پروژې دي په افغانستان کې تطبیق شي. نو که چېرته موږ په دغه برخو کې دغه ترانسپورت ستونزه حل شوې نه وي، دا قیمتونه به هر وخت همدغسې لوړېږي، او تجاران به په هغه ډول چې دوی غواړي استفاده به کوي، ځکه دولت به د دوی تمرکز به ډېر په خپلو مالیاتو باندې وي. بل برخه کله چې زراعتي تولیداتو دا چې د افغانستان ډیری وګړي د زراعت سکتور کې مصروف دي، موږ کولای شو دوی لپاره بدیل امکانات پیدا کړو، ځکه په ډیرو ایالتونو کې چې په ډیرو ولایتونو کې چې موږ زراعتي توکي په ژمي کې نشو تولیدولی، هغوی کولای شي مثلا په نورو برخو کار وکړي، یا مثلا هماغه توکي چې دوی په
بله په لاندې کې استاد کوي. مننه.
په وړي کې تولید کلی کولای شي، مثلا د هغوی انتقال دپاره هغوی امکانات ولري، یا مثلا د سړکونو په استفادې سره هماغه توکي انتقال کوي، یا هم مثلا په مختلفو برخو کې چې د زراعت سره دوی مثلا په د حیواني تولیداتو کې هغه مثلا د فارمونو موجودیت وي، که هغه مثلا د غواګانو فارمونه وي، مثلا د چرګانو فارمونه وي، د مایانو فارمونه وي، په خوا کې د دغه سنورو پروژو لپاره هغوی ته امکانات برابر شي، ځکه به موسم په هغوی باندې ډېر تاثیر نه لري. دوی کولای شي د هغوی لپاره د زراعت سره مثلا د مالدارۍ په برخه باندې تمرکز وکړي چې دا مستقیم د هغوی لپاره یو ښه بدیل دی، او کولای شي چې کله چې د ژمي موسم راشي نو هغوی کولای شي د دغه مالدارۍ څخه د عوایدو په مرسته باندې خپل کورنۍ اقتصاد او په مارکیټ کې مثلا هغه تقاضا یا مثلا د بدیل امکاناتو برابرولو لپاره هغوی په دغه برخه باندې تمرکز کولای شي. دا به کولای شي مستونو په راټیټو کې هم راستاو کې او د خلکو د عاید سرچینه هم پاتې شي لپاره. نو په بیا هم دولت کله چې دلته د نړیوالو مرستو بحث کیږي، ازما پن باندې جریرو اوریدونکو هم د خبرت اشاره کړه، زه د مرستو طرفدار یم او په دغه اوسنۍ شرایطو کې د افغانستان لپاره ډېری مهم دي، اما وګدمهاله تاثیرات بیا هم که د مرستو سل کله هم دوام وکړي، وګدمهاله اقتصادي تاثیرات په ځکه دغه مرستې ډېر مصرفي وي، او کله چې هغه مصرف پای ته ورسیږي نو بیا اقتصادي تاثیرات نه وي، یعنی لنډمهاله تاثیرات لري. نو د اوږدمهاله تاثیراتو لپاره لازمه ده چې حاکم نظام او نړیواله ټولنه او په مجموع کې هغه څوک چې کولای شي په دغه برخه کې،
بله،
هغوی باید په افغانستان کې په زیربنایي پروژو باندې کاغذ صنعت په برخه کې وي، کاغذ صنعت په برخه کې وي، او یا هم په معدنو کې وي، نو دا کولای شي چې د ډیرو خلکو لپاره کار زمينه مساعده کړي او په تدریجي ډول افغانستان له دغه غربت څخه وباسي.
ډیر زیاته مننه ژوندۍ سي استاد. زاسای سي پلانډو کې کتا سم راته وي چې څنګه ممکن کېدلی شي چې د دغه خلکو لاسنیوي د وشي د زمي په درشل کې او د ټولو ستونزو سره سره باید تدقل پاغه کچ باندې د بایو پټیټوالي کې د کارو شي چې د خلکو وسورته ورسیږي، خلک چې هغه بیروزګار دي، هغه غریبان دي.
نما په نظر د زمي موسم کې یو خدای دولت لخوا ملاتړ ډیر اړین ده، چې دا د کمیټونو د کنټرول په برخه کې لازم سولوشن رامنځته کی، کوم محدودیتونه چې دوی وځکړي ول د دې سبب ګرځیدل چې نن دغه وضعیت رامنځته شي، بیا په غور کې فکر وکړي چې بیا دغه څه ونه کړي چې د خلکو ته ستونزې رامنځته کړي. دا یو مسله ده. د لبلې خوا په مرستندوی موسو هم زموږ د غږ دی چې په ژمي راځي سره د خلکو ستونزې زیاتېږي، د افغانستان خلکو سره البته مرستې ترسره کړي، البته اوس مال خلک عایداتي سرچینې لاسته ورکړي دي. دوی مرستې ډېرې مهمې دي ځکه د افغانستان داسې اقتصاد نه لري چې اوږدمهاله سټیبل امپلمنټ فرصتونه دي ولري. نو دا یو ډېره مهمه مسله ده. او د زراعت په بخش کې هم ما داسې نظر ده چې دغه بعضې موسسې چې په زراعت بخش کې فعالیت کوي، دغسې زراعتي توکي پر خلکو وشي چې هغه مثلا د ژمي په سم کې هم فعالاً حاصل هم ورکي، او البته فعالیت هم کوي، ورځنی استفاده هم کولای شي، یعنی دغه ډول توکي پر خلکو وشي چې په موسم پورې محدود نه وي، چې دا یو ډیره مهمه مسله ده. په ټوله کې دغه ستونزې رامنځته کېدو دلایل که چیرې ووینو، په افغانستان اوږدمهاله توګه دغه یو ستونزه لري د بیکارۍ، په کال ده چې په بنسټیزه توګه د افغانستان د بیکارۍ د محمود کېدو لپاره کار وسي، افغانستان ته خارجي سرمایه ګذاري جذب شي، په افغانستان کې کاري فرصتونه رامنځته شي، امنیت فعلاً اوس مهال شته ده. نو په کار ده چې د افغانستان اقتصاد په رښتینې توګه بنسټیزه توګه ورغول شي، هغه که د انرژي سکتور ده، هغه که د معدنو سکتور چې ناسپورل شوی ده. نن زه مثلا طلوع تلویزیون کې به دا موضوع باندې موږ ډېر توضیحات وغږېدو. دا د معدنو په سکتور کې افغانستان کافي فرصتونه رامنځته البته لري چې موږ کولی شو د سرمایه‌ګرۍ پروژو سره په دغه سکتور کې سرمایه‌ګذاري وکړو او خلک په کار مصروف کړو، او همدارنګه د زراعت بخش کې کافي میکانیزه ماشینري وارده سي چې په ډېر ښه شکل سره پرمختګ کوي. دغه مسایل دي چې موږ دغه ستونزې د اوږدمهاله لپاره حل کولی.
ډیره زیاته مننه ژوندۍ سي زازای صاحب، او تر څنګ استاد تاسو هم ډیره زیاته مننه کوم خبرونه کې موږ سره ګډون کوو. له ټولو اوریدونکو هغه کسانو چې موږ ته په خبرونه کې پیغامونه یخي، ډیره زیاته مننه کوم. سو ورزو ازادي راډیو ته بیا هم تاسو راغلي پیغامونه اورو.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. سلام ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته.
وان دي کوما امام رحمت الله ده غزنی ولایت مرکز پیغام در تفریق دم نو وکټ سکل یخوم نو خونم ډیر دی خواب چیر سکل ډیر دی خونه بیروزګاریم ډیر ده زوسی خپل خوبت په سوی تنه نه پورې زنه يم ورختا سوې خصه کال زمي ته ورختا يم وکسي ټول خلک د غره کم دي یما په سیر باندې یعنی په خوا بولو ما به بخاري ولګ ولجه لرګو یا دي زغالو سکهال دې قدرت زنه لرم هیڅ بخاري مې لګولې دا غم کله کای شو کله نه وي یو خونه ډیر دي غیر از زما يم نه ده شروع سوې خو سره ده خدای دې نو ټول خلک دغه سي په مشکلاتو سره لګیا دي نو خدای دې خیر کې بس بیروزګاریم ډیره ده په خول بس کار مار به غوونه لیک سر پیدا کیدو اوس بیروزګاری یو جې کې بیروزګاری سي بل جې کې یو خونه سي بل جې کې د افغانستان وضعیت سره خواب سیر باندې نه ده نیم بیروزګاری وی دي سره خلک لا دلوګیم داریږي اول زه خپل ګونې په ګونې باندې بس کار کوم کار مار وکم اوس یو من یو لوی دو من ولراو نو وات سم له لاسه چلاو د زما په سراغه دې خدای نو وزت تیر سره خلګو تاسو ګورو اوس به د خپل ځان شکر وکاو خلګو ته وګورو به د خپل ځان شکر وکاو
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو ازادي رادیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته دې زما سلامونه ورسیږي زه محمد نعیم حنیفی په هلمند ولایت د نادالی ولسوالۍ څخه تاسو ته غږیز پیغام پریږدم ډیر ښایسته خبرونه ده واقعیت چې د غریبکارو خلکو د مزدورکارو خلکو کار په ژمي کې دریږي د ناوړه عواقبو سره مخامخ کیږي بیچارهګان نو داسې د شتمنو خلکو څخه مو دغه هیله ده چې داسې زموږ پیغام نشر کړي او د دغه بیچارهګانو سره د دې ستوړو وړو خلکو سره د دې مزدورکار سره خصوصا مزدورکار خلک چې دی هغه ډیر ستړي کیږي ولی د دوی کار دریږي یخنی ده بیا خصوصا په شمالي ولایتو کې خو به کې خو چې موږ کوم جنوب ولایت ته ګرم ولایت ته په دې کې لا ډیر اکیزه کې په ژمي کې پر کاروبار باندې نو ټول شتمنو خلکو وډونو څخه مو د خواهش دی چې د غریب کارو خلکو سره لاس نیوي وکړي په دې ژمي کې د یو بوټو څخه د یو نورو کښېمو څخه د یو بل اقتصادي وضعیت ته رقم د دوی اړتیاوې چې دي هغه ورپوره کړي ډېر ډېر مهرباني به مو وکړم دا زموږ پیغام نشر کړي الله دې تاسو ته یو زونه درکړي چې داسې ښایسته خپرونې جوړوي او موږ بحث پر کوو خپل نظر د سره
سلامونه نیکې هیلې زه نصرت سمیم یم د کابل ولایت بګرامي ولسوالۍ نه په ژمي کې خو زه ټیکسي چلوم او په ژمي کې کارونه خو بیا بالکل نه د ډېر مجبوریت د لاسه زه بیا کباړ لاوندم کباړم نه نو په ژمي کې موږ د ډېر ستونزو سره مخامخ یو موږ د دولت نه دا هیله ده چې په ژمي کې موږ د سرکار زمینه سازي برابر
زه د احمد جان د زابل د شجول سوالي نوې اړي پیغام درته پریښید نو زه د ازادي راډیو چول کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیلی وړاندې کوم رسول سلامه څخه نو زما د نظر د افغانستان کې خو په اکثره ولایتو کې واوري بارانونه نو کار نه کیږي نو که څنګه کاری مزدوري خو کار کیږي نه ځکه چې یخنی بارانونه واوري د واورو د یخله وجه خلک خپل کورونه نشي وتاي نو د خپل اولادونو چې کومه خرچه ده هغه د زمي تر راتلو مخه لا برابر کړی یا خپل شی مې چې کوم غنم یا ولي یا مثال بوټي یا بودیجه د زمي برابر کړی نو بیا دغه څخه د استفاده کوي د زمي په موسم کې د زمي په موسم کې خو نو واوري کار کیږي نه کڅم کارونه یې خو کار نه کیږي نو زما د نظر ده نور نو وخت نه ځای کوم خدایم جوړ روغ لره السلام علیکم
السلام علیکم خپل سلامونه او نیکی هیلی د ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته په درنه سره وړاندې کوم زالو خالق نورزی د پراویلت بکوا ولسوالی وسجن کایم زمر په ولسوالی کې ځینې مشکلات د اقتصادي مشکلات زیات چې ډیر خلک غربت پچون کې دي یو لړ امکانات ته ضرورت لري چې هغه د ژمي پر رسیدو سره اقتصادي مشکلات دي او نور چې هیڅ دلته ولسوالۍ کې خاص خلکو ته خدمت نه دی سوی، که هغه د مکتب د لحاظه څه وي که د نورو دغو څخه وي، داسې هیڅ کوم خدمت نه دی سوی چې د یادولو وړ وي. یو کم کم مسیر راځي هغه پر مسجدانو باندې چې بیا هلته خلکو چر څوک هلته کلي کې ملک وي، هغه خپلو خلکو ته دغه کوي چې ورکوي، او ځینې غریب کورنۍ چې هغه اقتصادي مشکلات لري تر هغو پورې نه رسي. نو زموږ هیله دا ده د حکومت څخه چې زموږ ولسوالۍ ته پرته وجه وکړي، هیڅ داسې کم د سړکونو د مکتبونو او د داسې نور پروژې هیڅ خدمت نه دی ورته سوی چې هغه دا ولسوالۍ یو دغه ولسوالۍ څه ده چې اوبو کمښت سره مخ ده، ځینې خلک یې د ډېرو وچکلۍ سره سخت ځپلي دي. نو هیله ده چې زموږ خلکو ته توجه وکړي، دا زموږ ولسوالۍ ته توجه وکړي، غټه یو ډېره لویه غټه.
خوب خوب یا